امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او څارنه نشي کولی. د استرالیا صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې د نړیوالو هڅو په هکله خبرداری ورکړی دی او د چاپیریال یا اقلیم د نوي تړون په هکله خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه. په دې پروګرام کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. د آشنا ټیک په دې پروګرام کې نن په دې غږیږو چې څنګه کولای شو په ټلیفون او انټرنیټ کې خپل معلومات خوندي کو. د معلوماتي ټیکنالوژي سړونکو جاوید همدرد ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. کوربه روخان نورزاده. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د کار د مودې د غزولو په سره مشورې پیل کړې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی خبر اعلان ته وویل.
رئیس جمهور افغانستان تعهد سپور
د افغانستان جمهوری زمن دی چې د اساسي قانون او شریعت پر اساس په خاطر دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي د مشکل حل کړي.
نوموړي وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې اړه یو شان نظر لري. د موجوده قوانینو په رڼا کې د پارلمان د کار موده د جوازا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. هاشمي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د کار په ارتباط وویل چې دواړه مشران په دې اړه هم توافق لري او په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون خپل کار شروع کړي.
د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او څارنه نشي کولی. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش نن د خپل وزارت د کار د لومړیو سلو ورځو د پلان په باب خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي دي چې د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو لپاره اویا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده، مګر دوی یوازې اووه تخنیکی مامورین لري او تخنیکی وسایلو ته هم ضرورت لیدل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر وویل چې حکومت به په راتلونکو دریو میاشتو کې د نړیوالو قواو څخه د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو او څارلو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او یو بارني شرکت ته به یې په اجاره ورکړي. د تیرو څوارلسو کلونو په موده کې د ملک هوایی حریم په افغانستان کې د میشتو امریکایي قواو لخوا څارل کیږي.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د امریکا د پوز د سترو درستیزانو د کمیټي رئیس جنرال مارټن ډیمسی وای چې امریکا د عراق د پوز روزلو په خاطر په هغه هیواد کې د نورو تربیوي مرکزونو په جوړولو غور کوي. جنرال مارټن دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما عراق ته د 450 امریکایي مشاورینو او نظامي روزونکو د استولو پریکړه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جاش ارنست د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته ویلي چې د دغو امریکایي مشاورینو وظیفه به دای چې د عراق له پوځ سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه بیرته نیول شوې سیمې ونیسي. هغه وویل چې امریکایي مشاورین به د سنی قبایلو د روزلو لپاره د الانبار د تقدم په دښته کې یو تربیوي مرکز جوړ کړي، خو په سمدستي توګه یې مهمه دنده دا ده چې د اسلامي دولت د ډلې نه د رمادي ښار بیرته ونیسي. امریکایي قواو په همدغه دښته کې د 2003 او 2011 میلادي کلونو په دوران کې یو غټه نظامي اډه لرله چې اوس یې عراقیان د امام علي د هوایي اډې په نامه یادوي. اوباما وویل چې د مشاورینو د لیږلو پریکړه د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي په غوښتنه کړې. امریکا په عراق کې دا وخت 3000 او سل عسکر او مشاورین لري چې زیاتره یې د داعش احتمالي حمله په مقابل کې د عراق د پایتخت بغداد د دفاع لپاره په دنده ګمارل شوي دي.
د اروپایي اتحاد مشرانو نن د پنځشنبې په ورځ د یونان په حکومت د دې لپاره فشار زیات کړ چې د خپلو نړیوالو پوروړو سره مذاکرې جاري وساتي او په راتلونکو څو ورځو کې په ټولو مهمو مسایلو باندې یوې موافقې ته سره ورسیږي. نړیوال وچی صندوق ویلي دي چې په دې حق تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د اروپایي اتحاد رئیس ډونالډ ټاسک ویل چې موږ اوس عملي پریکړو ته ضرورت لرو، مذاکراتو ته ضرورت نه لرو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
په ترکیه کې د یک شنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د پنځ شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په تلویزیون وینا وکړه. ښاغلي اردوغان د ترکیې د مختلفو سیاسي ګوندونو ترمنځ په چټکۍ سره د نوي ائتلافي حکومت جوړولو غږ وکړ. ښاغلي اردوغان د 2003 نه تر 2014 میلادي کال پورې د هیواد صدر اعظم او په پارلماني انتخاباتو کې دا هیله لرله چې خود اکثریت به وګټي، اساسی قانون به بدل کړي او د متحده ایالاتو په شان به یو غختلې جمهوری نظام رایج کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس مارتین دیمسی سره په بیت المقدس کې وکتل. جنرال دیمسی درې ورځې مخکې اسرائیل ته رسیدلی و او دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما او د نتانیاهو ترمنځ شخصي روابط خړپړ شوي دي. دواړو ترمنځ د ایران د اټوی پروګرام په باب اختلافات را پیدا شوه دي. جنرال دیمسی په بیت المقدس کې د اسرائیل د جمهور رئیس سره هم وکتل.
د چین دولتي مطبوعاتو نن رپورت ورکړ چې د امنی او پخوانی قماندان ژو یانګانګ چې په یوه زمانه کې یو ډېر مقتدر شخص ګڼل کېده د اختلاس او رشوتخورۍ په تور باندې نیول شوی دی او په ابدي حبس باندې محکوم شوی دی. د سینهوا خبري اژانس وایي چې 22 کلن ژو په خپل جرم اعتراف کړی دی او د قاضي د پریکړې په مقابل کې دلایل ورنکړل.
نن د پنځشنبه په ورځ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد سره په لسګرو مهاجرو انتظار کاوه چې ترکیې ته واوړي. چارواکو ویلي دي چې تقریبا 200 مهاجر چې د سوریې ادباو زیاتره خزي او ماشومان دي. د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د عاجل مرستو وزیر خبريالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه هفته کې 6000 مهاجر د سوریې نه ترکیې ته اوښتي دي. بل پلو د کوردی قواو او داعش ترمنځ د سوریې د طالبۍ د خارګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده.
د نایجیریا د څلورو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ نن یو مهمه غونډه په دې اړه شوې ده چې په څه شکل د بوکو حرام د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول شي او یو موټی قوا جوړ شي. په دا غونډه چې په ابوجا کې وشوه د چاد، نیجر او کیمرون مشرانو پکې ګډون کړی و. د نایجیریا نوی جمهور رئیس محمدو بوهاري هم غونډې ته وینا وکړه.
د بلجیم د سمندري پوځ یوې کښتۍ د چهارشنبه په ورځ هغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایټالیا د سیسلی په ټاپو کې د اگست سمندر ته روغ رمټ ورسول چې د جون په نهمه د مدیترانه په سمندرګي کې لډوبېدو نه ژغورل و. دغه خلکو د لیبیا نه په څو کښتیو کې د اروپا په لوري حرکت کړی و. ای پی خبری آژانس ویلی دی چې زیات شمیر خزی او ماشومان هم په دې کسانو کې شدي. سکال د مدیترانه په خطرناک لاره برابر 3000 مهاجر خپل ځانونه اروپا ته ورسول، خو تقریبا 2000 تنه په اوبو کې ډوب شول.
په سوریه کې د القاعده او طرفدار وسلواله ډله د النصره جبهه د دروز د قبیلې شلغړې نن د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد په شمالي ختیځ کې د نخوتوب دوران کې وژلې دي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ نن د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډله نړیوال عزایم لري او باید چې په پراخه توګه تون نظریاتو د جذب د مخنیوي په خاطر نوره مبارزه وشي. خاغلی ابټ چې په سیدنی کې په یو سیمایز کانفرنس کې وینا کوله ویل چې مقصد دا دی چې له حکومتونو سره مرسته وشي چې د داعش د تروریستي پروپاګند خپرېدو د مخنیوي لپاره یو موټی دریز غوره کړي. تونی بتول چې کزوري ورسیږي هر ځای ته بزانو رسی او د هر چا د پاره به یو ډیر بسیط پیغام ولري، تسلیم شه یا ومره. د استرالیا صدر اعظم ویل چې موږ به د خپل حق او د باور په وړاندې سخت دریز غوره کو چې د داعش سره د جنگ لپاره به هر ته سفر کوي.
متحده ایالات په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د طبي غاز او تیلو تولیدولو د غټ هیواد په توګه وپیژندل شو. د بریټیش پېټرولیم د شرکت یو تازه رپورت چې نن د پنځشنبه په ورځ خپور شوی دی وایي چې متحده ایالاتو پروس کال له روسیې، سعودي عربستان او ایران نه زیات تیل تولید کړی وو. د نیویارک ایالتي پولیس نن د پنځشنبه په ورځ هم د هغو دوو بندیانو پسې ګرځېدل چې د نیویارک د کلنټن له عمومي مابس نه د یو وزیر زمینی پایپ لاین د سوري کولو په وسیله وړه مورز تښتېدلی وو. پولیسو شاوخوا سړکونه تړلي او د تښتېدو او د